درنو اوریدون که سلام علیکم ده مازیگر چلور بجه شوی زموشخ لازادی راژیو آوری ده آزادی راژیو پدیخ پروانی که چیزه اسمت ساروانی ده تاهر روشن په تخنیکی هم کاری ورندی کم آوری چه ولس مشر غنی کندهار تطلالی ده ده چه پا کندهار که شاغلی غنی چه ویلی دید حدسه که او چه پا کندهار که ده آزادی راژیو لخبریال سره تماسونی سو نور موضوعات هم لرو لومړی د دې سات خبرونه واوري چې اسد الله لودین اوربي
د افغان دولت مرکچی پلاوی وای کابل کې سلام مشورې پیل کړي. جرمنی ډیر ستنه افغان پناه غوښتونکي بیرته هیواد ته ستانه کړل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کورونا وایروس اخته شوی. بشپړ خبرونه له طالبانو سره د افغان دولت ټاکل شوی مرکزی پلاوی وای کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلام مشورې پیل کړې دي. د پلاوی مشر معصوم ستانګزینن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا مشورې به افغانستان کې سولې او د جګړې پای ته رسولو ته لار پرانیزي. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللي او هلته یې د هغې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي طالبانو سره تر لیدو کتو وروسته ویلي ټولې خواوې باید د تاوتریخ والی کم اولو تا حدث وکری.
ہماری خواہش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
از مونگی حلی دا چه شخلی کمیشی تشدد کمشی خدا مسئولیت یوازه طالبانو تا نشی راجع که دی طول خواوی چه چمره دی حقوی بخ بل نقش لو بوی
کردار ادا کرنا ہوگا.
له دغه سفر سره هممهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام تلیفوني خبرې وکړې. ارګوای خان ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمښت غواړي چې اوربند ته لاره هواره کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلي او د هغوی ستونزې یې اورېدلې دي. ولسمشرې ماڼۍ د دغو لیدو کتو انځورونه رسنیو ته لیږلي خو دا معلومات یې نه دي خپاره کړي چې په کومو مسلو خبرې ورټولوي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ او دغلته یې له یو شمېر قومي مشرانو ولسي استازو او ځایي چارواکو سره وکتل. محمد اشرف غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې وروسته یو نیو کې دغه ولایت په ځانګړې توګه ارغنداب ولسوالۍ او شاوخوا سیمې یې د تودې جګړې شاهدې وې. تازه د کندهار والی او د ارګ یو سلاکار طالبانو ته وویل چې د سولې راتلونکي خبرې باید کندهار کې ترسره شي. معلومه نه ده چې دغه ولایت ته د ښاغلي غنی سفر له دغو خبرو سره څه ارتباط لري او کنه. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د راپور له مخې دا له 2014 کال د دسمبر راهیسې د افغانانو 13 ډله ده چې جرمني بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 930 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي بیرته افغانستان ته استولي دي. له چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د ودې په هدف د دغو درې واړو هیوادونو لخوا د سوداګرۍ ګډه خونه رامنځته شوه. په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه ګام د دولت د هغې تګلارې له مخې اوچت کړی چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي. ښاغلی اریوبی وایي ګډه خونه به د ختیځې اروپا له دغو دواړو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي.
د دې هدف دغه دی چې څنګه کولی شو مونږ د دې ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ چارې ټینګې او د پرمختګ لپاره کار وکړو. د چک دولت لخوا ډېر ګرم هرکلی وشو او ژمنه یې وکړه چې مونږ هر نوه همکاري ته اماده یو غواړو. د افغانستان سره لکه پخوا په شان مو چې کومې اړیکې درلودلې هماغه رقم ته بیا اړیکې تازه کړو.
اریوبی وایي دوی غواړي د افغانستان غالیو وچې او تازه میوې کانونو او نورو صنعتونو لپاره چک او سلواک کې بازار پیدا کړي او برعکس د دغو هیوادونو له کمپنیو غواړي چې د افغانستان د برښنا کرنې او نورو سکتورونو په چارو کې همکاري وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کوویډ 19 ناروغي اخته شوی دی. د فرانسې ولسمشرۍ ماڼۍ په خپله ویبپاڼه لیکلي د 27 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغه مثبته وخته چې بدن کې یې د دې ویروس لومړنۍ نښې نښانې ښکاره شوې. د راپورونو له مخې نوموړی به د 2 ورځو په مخه قرنطین وي او د همدې ګوښتوب کې به د دفتر چارې هم مخته وړي. فرانسه د کورونا د 2,000,004 مثبتو پیښو په درلودو د اروپا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې دې ویروس ډېر ځپلی دی. دغلته شاوخوا 60,000 کسان په کورونا امر شوي دي. د نړۍ په وتلو مشرانو کې له دې وړاندې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم کورونا شوي دي. امریکایي جمهورپال سناتور ټیټ کروز ډاډ څرګند کړ چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره یې د اجازې سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. او د امریکا حکومت تایید کړی چې په دې وروستیو کې پر یو شمېر شبکو سایبري حملې شوې دي. حکومت دا حمله لویه او دوامداره بللې. د امریکایي د چارواکو په وینا دا حمله د روسي هکرانو لخوا پلان شوی، خو په واشنگټن کې د روسي سفارت دغه تورونه رد کړي دي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی
د رئیس صاحب جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګه د روانو لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناستې شته.
کاناډا او ناروې وایي په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د ملا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفي او روحاني شخصیت دا یو تاریخي ابيده بلل کېدای شي.
د نورستان د منډول اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو غوښتنه کوي.
حتی شپږ ساعته پیاله راځي او د دواب ساحه کې خپل ټلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه ویل هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړه ده. د دغو سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوي خبرې به بریالی شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه ښیي چې د افغان دولت او طالبانو د خبرو په اړه معلومات ورسره نه شریکي شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په کابل کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي سره لدې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو ورځ بلې ته د تاوتریخوالي کچه لوړېږي. د ناروی سفیر اولی اندرس په کابل کې د ښځو له لوري د سولې په تړاو په یوه جوړه سوې ناسته کې ټینګار وکړ چې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې په لوړ کچ تاوتریخوالی د سولې پر پروسې باور کمولای شي. موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو او عامه باور د ساتلو لپاره د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوو.
دای ټینګار کوي کچیر طالبان اوربند وکړي د سولې پالیسي خبرې به مثبت پایلې ورکړي. د ناروی سفیر وایي د راتلونکي کال د جنوري تر 15 میچ د مذاکراتو د دوهم پړاو د پایل نیټه ده. د دوړو لورو پلاو لپاره ښه فرصت دی چې د راتلونکو مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. په دغه ناسته کې د کاناډا سفارت لمړي سکرټر ویشال کپور هم اندېښنه وښوده چې په وروستیو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې چې په ډیرایو هغو کې ژورنالیستان په نښه شوي دي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې د هیئت مرستیال ارناوز پاولز هم وویل چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. ښاغلی پاولز زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له رامنځته شویو فرصتونو لا ګټه واخلي تر څو د پایدارې سولې لپاره زمینه برابره سي. طالبانو د تاوتریخوالي او د دغو بهرنیو هیوادونو د استازو د څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو ته د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له لوري د تیر په پرتله عملیات کم سوی دي. بلخوا د سولې په برخه کې د افغان ښځو د پیاوړتیا مؤسسې غړي لیمې انوري چې دغه ناسته د دوی له لورې جوړه سوې وه، اندېښنه وښوده چې د سولې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کېږي او افغان ښځو ته یې په اړه معلومات نه شریکېږي.
ښځې د برابرو وګړو په توګه د هېواد د ټولو چارو په برخه کې د نظر ورکولو حق لري. له ښځو نه یوازې د هغوی د حقونو په اړه یې، بلکې د هېواد د ټولو چارو په برخه کې باید ترې نظر واخیستل شي. افغان دولت باید له نورو اسلامي هېوادونو زده کړي چې څنګه یې د ډیموکراسۍ او اسلام ترمنځ د توازن ساتلو مدیریت کې بریالي وه. پایدارې سولې ته د رسېدو لپاره د ټولنې په کچه او د شخړو د مخنیوي لپاره باید د مصالحې میکانیزم جوړ شي.
بلخوا د هېواد لومړۍ میرمن بی بی ګل رولا غنی هم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له سولې وروسته د ښځو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. میرمن غنی ویلي چې که چیرې موقت حکومت جوړ سي، اساسي قانون په خبره یې هغه قانوني سند چې د افغانستان د ښځو د برابرۍ ملاتړ کوي بدل بسي چې بیا به د ښځو ملاتړ له منځه لاړ سي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ښځو په دغه ناسته کې وویل چې د سولې په پروسه کې به د ځوانانو، ښځو او اقلیتونو په ګډون ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل سي. په افغانستان کې د ننه د سولې په اړه دغه ډول څرګندونې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له شاوخوا درې میاشتو خبرو وروسته د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو دمه کړي او د افغان دولت مرکچي هیئت افغانستان ته راستون سوی. همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې یو لوړ پوړی هیئت په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلی او د هغوی ستونزې اوریدلې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو لیدنو کتنو عکسونه رسنیو ته لیږلي، خو دا معلومات نه دي خپره کړي چې خبرې په کومو مسئلو ورټولې وي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ او له یو شمېر قومي مشرانو، ولسي استازو او ځایي چارواکو سره یې وکتل. ښاغلی غنی داسې مهال کندهار ته تللی چې په وروستیو اونیو کې په دغه ولایت کې په تیره بیا د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې تودې جګړې شوې دي. د کندهار والیاو د ارګ و سلاکار طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې راتلونکي خبرې دي په کندهار کې وشي. څرګنده نه ده چې په دغه ولایت ته د ښاغلي غنی سفر له دغو خبرو سره ارتباط لري او کنه لري. د کندهار د والی وهن بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر بنن د 215م اتل قل اردو په قومندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازو سره وګوري. ښاغلی احمدی دا خبرې له الیاس نوري سره په دې مرکه کې وکړي.
لکه څنګه چې تاسو په باندې د ایواد ویړلې جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم ساعت مخکې کندهار ته تشریف راوړ، د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مرتیا باندې هغوی په 215 ماتل کلوردو کې د کندهار د بیلابیلو اقشارو سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د رواني پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په موخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوې ده د بیلابیلو اقشارو سره د لیدنې په موخه، چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اقشار، ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه بارسته کسان ټول به پکې شامل وي. د دوی سره د رئیس جمهور او وسر راغلي پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کومه لویه پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او که د سولې پر موضوع له قومونو، له مشرانو، د مدني ټولنو له استازو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وایي چې د کندهار والی هم وړاندیز کړی چې که د سولې بل پړاو خبرې کیږي نو کندهار آماده ده چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي؟
بلې، موږ دا وړاندیز کړی دی چې موږ بشپړ چمتووالی لرو ترڅو د سولې د پاتې خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتوب وشي. د دې ترڅنګ د رئیس صاحب جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګه د روانو لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناستې شته او د کومې لویې پروژې په اړه باندې په اجنډا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوي. ولی په پلان کې وی ان شاء الله هغه به د مسواس سره شریک شي.
په دغه یو وخت کې چې په کندهار کې په ورسته کې د زینو ورسوالیو په من جمله ارغنداب څخه د امنیو د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي، اشرف غنی د یوې ورځې لپاره د ولایت درزی، آیا دا به د ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بله شکه، رئیس جمهور یوازې رئیس جمهور نه بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قواو هم دی، نو په هغه حساب باندې به د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت د جاج اخیستلو په موخه باندې هم دلته د نظامي مسؤلینو او د ټولنې د بېلابېلو اچارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، تر څو هغه اچار چې دلته باید مستقیماً د ډاډمن امنیت تامین په موخه باندې مرسته وکړي، همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې تر څنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار د والی ویان بهیر احمدی و چې لاسادې رادیو سره خبرې کولې، همدا شیبه په کندهار کې د ولسمشر غنی او د قومي مشرانو او چارواکو غونډه پیل شوې ده، او د دې لپاره چې غونډه ده او د لاسادې رادیو خبریال هم په دې غونډه کې دی، نو د تلیفوني تماس ورسره نشي نیول کېدی. کوشش کوو چې بیا هم په دې خپرونه او یا په راتلونکو خپرونو کې په کندهار کې د لاسادې رادیو له خبریال سره تماس ونیسو او له هغه څه مو خبر کړو چې ښاغلی غنی په دې غونډه کې په خپل وینا کې ګډونوالو ته کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په غزنی کې د ملا نوح بابا په نوم د یو مشهور صوفي او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې ده. دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه جزئیات را لېږلي.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتره واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. دغه زیارت ته له لرې پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې تر څنګ دغه زیارت رنځوران هم د شی په مخه راوړل کېږي. نیک محمد عابد د دغې سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي، او د لویې لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي، زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله ابوالهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانۍ مخینه لري. دی وایي ملا نوح بابا یو دیني عالم او صوفي و، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملا نو بابا ډیری وخت غزنی په واغز و اندړو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته زده کړې هم کړې دي.
داسې ویل کیږي چې ملا نو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په مهال د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوند سیمو کې دیني زده کړې کړي. د یو صوفي او روحاني شخصیت و، دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهورې قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس د دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف شوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحدالله جمعزاده وایي د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه ناڅرګنده وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانوونکو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان له سیمې په تیښته بریالی شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموز ډول د نجونو او ښځو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه ښوولې ده. په شمال کې د دې ادارې ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم زیات شوي دي. په دې اړه له بلخه د مجیب حبیب سي راپور واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشره هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1/3 پیښې ثبت شوې. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پیښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیات داغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې یې د ښځو د قتل 25 پیښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشترین موارد قتل مو
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پیښې ثبت شوې، یو شمېر یې 40 ته رسیدلي. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم 2 قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو 2 پیښې ثبت شوي.
هدیار مغان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پیښې 40 ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پیښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهله حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارده زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهله وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشت.
هغه مهال به د تشدد پیښې کمیږي چې موږ ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی لوړ شي.
په همدې وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د ګرځنده تلیفوني شبکو د فعالیت 2 پوره شوې، خو د دوی په ولسوالۍ کې لا هم خلک له دې اسانتیا بې برخې دي. چارواکي وایي منډول کې د وسلوالو فعالیتونه د دې سبب شوي چې مخابراتي شبکو فعالیت ته پکې اسانتیا برابره نشي. په دې اړه د روح الانوري راپور واوري.
که د نورستان په منډول کې چاته د تلیفون کولو اړتیا پیښه شي، نو باید تر ګوندۍ ولسوالۍ دوه پورې مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیز کې تر مرکز لرې پرتې دې ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکی زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشټوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات بې حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1-2 پیاده روي یا حتی 6-7 پیاده راځي او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی، وایي په 13 کلونو کې د هیواد ډېرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 40 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لوی ولسوالۍ ده، د اتیا کلي دی. اتیا کلي کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی. خلک ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یا د ستونزې دروازه هواره کړي، خو هلته شته نام نه وی د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په بخش کې دوه انتن د روشان د دوه کال په دې خو په پلان کې لرله، نه اخیستې مودې منظور سوې ده انتقال لپاره انتظار باسو، نو تر اوسه پورې موږ موافق سوې نه یو چې خپل د روشان دوه پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کوم، او دوه پای نورم پیشنهاد سوې ده چې سلور سي هغه د دوآب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول سوې ده.
نورستان غرنې ولایت ته چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمنې دي، پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکو وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
مخالفت ہمکاری اور
مخابراتی سسٹم ډیر خراب دی، امنیتی مشکل هم نشته، خو دا مخابراتی سسٹم ډیر خراب دی. یو خبردار نه کیبل انټرنیټ به هیڅ کار نه کوي، خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. کچېری دغه زما پیغام لو کړو چارواکو ته ورسوي چې دغه زمونږ د ولسوالۍ دغه مخابراتی سسٹم حل کړي. والسلام، مننه زړه لري.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا وبال کبل د مړینو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کېږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي، خو پر دې سربېره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغۍ تلفات زیات شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمېر د چهارشنبه په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید، او روغتیایي چارواکو ویل چې د کورونا وایرس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې چې چهارشنبه خبرې شوې، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمېر 3200 ته ورسید، او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2500 واوښتې. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اوومه ورځ ده چې په پرلپسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالاتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده، او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته د واکسین ورکړه به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیاته شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکوي. جرمني پرون د 925 نویو تلفاتو خبر ورکړ. ټاکل شوې ده چې نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایونټیک کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر له نوې اونۍ دا واکسین په خپله خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوا مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د ډسمبر په 21مه شین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به 8 ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي. د کورونا واکسین چې 2 ځله باید وشي په بریتانیا، د امریکا په متحده ایالتونو او کاناډا کې خلکو ته ورکول کېږي. د نظر پوښتنو له مخې یو شمېر امریکایان د دې واکسین په اړه 2 ځړې دي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن واکسین ترلاسه کړي. د ویلي دي چې دی به علني د خلکو مخکې واکسین وکړي چې امریکایان دې واکسین ته وهڅول شي. بایډن 88 کلن دی او کورونا ویروس د زړو لپاره ډېر خطرناک دی.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د پانی پته ده. سات څلور بجې او 10 دقیقې شوې. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اسد الله لودي نیوړندې کوي.
د طالبانو سره د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي کابل کې له سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له استادو سره سلام مشورې پیل کړي. د پلاوی مشر معصوم ستانکزي نن دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه کړې. د بین الافغاني خبرو بل اړخ طالبان بیا پاکستان ته تللی او هلته د هغې هیواد له چارواکو سره لیدکاته کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې د ملي اردو له افسرانو سره کتلي او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو لیدکتو انځورونه رسنیو ته لیږلي دي. ښاغلی غنی نن سهار کندهار ته ولاړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د چک او سلواک جمهوریتونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د وادې په هدف د غودري وړو هیوادونو د سوداګرۍ ګډه خونه جوړ کړه. په پراګ کې د افغانستان سفیر شهزاد اریوبی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د غاګام ته دولت د هغې تګلارې لمخې اوچت کړي چې غواړي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې وغوړوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کووید 19 ناروغي اخته شوې. د فرانسې ولسمشر ماڼۍ په خپل ویبپاڼه لیکلي 20 کلن ماکرون د کورونا معاینه وروسته له هغې مثبت وخته چې بدن کې د دې ویروس لمړنۍ نښې نښانې ښکارا شوې. امریکایي جمهوری پال سناتور ټیډ کروز ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نلیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین بیا غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړ کړي او د امریکا حکومت تایید کړی چې په دې وروستیو کې پر یو شمېر شبکو سایبري حمله شوې. حکومت دا حمله لویه او دوامداره بلل ده.
د روان خبرونه په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه هم لرو. د ماشومان او د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کله خو مخکې تر دې په بصره کې وی ادارې د نابینا شزو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د عراق په جنوبی شهر بصره کې نابینا شزي او کوچنیان په یو مرکز کې د حرفوي زده کړو ترڅنګ لیک لوست هم زده کوي. ملالی بشیر د رویټرز خبری آژانس په استناد په دیاړه راپور چمتو کړی ده. خو مخکې تر دې سپورتي خبرونه واوري.
په خوست ولایت کې د څو بیلابیلو ولایتونو له 15 کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال غورلیک سیالۍ د خوست لوبډلې په بریالي پای ته ورسېدې. د خوست د فوټبال فدراسیون مسؤول عبدالفتاح واکمن نن ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کلنو فوټبال سیالۍ له 2 ورځو راپدې خو په دې ولایت کې روان وي او 13 ورځې پای ته ورسېدې. د ښاغلي واکمن په خبره په یادو سیالیو کې د نورستان، لغمان، میدان وردګو، پکتیا او خوست ولایتونو لوبډلو ګډون کړی و. لغمان ولایت کې ورځ د والیبال ادری ورزنی سیالی پیل شوی. د افغانستان د بدنی روزنی ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د یاد ولایت شپږو غورو لوبډلو ګډون کړی و. په ورته وخت کې د دغو لوبو سمبالونکی احمد شاه وایي چې نن به د دې سیالیو نیمه پایلوبه او سبا پایلوبه ترسره شي. او تیره ورځ د لیورپول فوټبال لوبډلې په خپل کور کې تاتنهام لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. ترپن له مخې په شپږ ویستق کوکی محمد صلاح د لیورپول په ګټه لومړی ګول وکړ او په 90مه دقیقه کې بابي فرمینو د همدې ټیم په ګټه بل ګول ترسره کړ. د تاتنهام لوبډلې لوبغاړی سون هیونګ مین په 2.5مه دقیقه کې وتوانید چې یو ګول وهي خو د لوبې تر وروستیو یا د لوبډلې د بل ګول چانس ترلاسه نه کړ.
زمو شخله ازادي راډيو اوري په بصره کې وی ادارې د نابینا شتو لپاره د زکړو زمينه برابر کړي ده. د دې موضوع تفصيل ملالي بشیر وړاندې کوي.
دا د عراق په بصره ښار کې په هغه مرکز کې د نابینا شذو ژغونه دي چې شذو او کوچنیانو ته د لیک لوست ترڅنګ د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره حرفوي زده کړې هم ورشي. دلته دیرش نابینا شذې زده کړې کوي. نبعاله دغه شذو یوه ده. دا وایي
تاسو دلته ډیر نابینا خلک لیدلی شئ. زه یوازینی ښځه نه یم چې دلته زده کړې کوم. داسې موارد شته چې دلته یې د کمپیوټر او کالو ګنډلو په برخه کې د لوړې کچې زده کړه کړې. دلته شاعران هم راځي چې ښه لوستې دي. هدف مې دا دی چې دلته ډیر عالم کسان هم راځي. له همدې کبله موږ غواړو چې هڅې زیاتې کړو او له دوی څخه الهام واخلو.
د حبیب مطهر الاسد روزنتون په نوم یوې ادارې د نابینا کوچنیانو او ښځو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی. دا دریم ځل دی چې د دغې ادارې په بصره کې نابینا کسانو ته د زده کړو دا ډول زمینه برابره کړې ده. د عراق ترڅنګ دا ډول کورسونه له 2009 کال راهیسې په ایران او له 2004 کال راهیسې په کویت کې هم جوړ شوی دی. د حبیب مطهر الاسد روزنتون رئیس حسن حاجی په دې اړه داسې وایي:
موږ نابینایانو ته ورکړل شوی ټول پروګرام له ښوونکو او څارونکو سره یو ځای څارو. په دې کار سره موږ غواړو پوه شو چې دې پروګرام له دوی سره څومره مرسته کړې.
په دې اداره کې بینا او نابینا کسان د ښوونکو په توګه استخدامیږي او دوی کله ناکله خپل نابینا زده کوونکي حتی بازار ته هم بیایي چې هغوی د بصره ښار له بازارونو سره بلد سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. دیار ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې دی اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
5 کلن.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ کنه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویل، نور نه راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر. بیا خو ما ته راسې بیا دې ویده سم.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولای سي؟